نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين نلم إن شاء الله من سورة طه آية نمبر 42 نواخلا 76 پوری آياتنا كوو یعنی د 23 آیت نه واخله د شپږ او یا آیت پوری اوله به مونږ لفظي ترجمه کوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذهب لارشا انت تو و اخوک او رورستا بی آیاتی سرزما د نخو ولا او ما تنیا تاسو دوانه سستی کوي دلته په اخر کې چې دا الف ری دا د دوو معنی ورکوي فی ذکری زما په یاد کې اذهبا دوانه لاړ شئ بیا په اخر کې الف ری دلته به تاسو د ډول صیغه چې ده دا ډیره وینئ ځکه چې دلته د موسی علیه السلام او د هغو د رور خبره کیږي د هارون علیه السلام إلى فرعون طرفت دا فرعون إنه بشكها غا طغا سركش الشوي دي يعني دا حد نواتي دي فقولا پس دوان وواي له هغوتا قولا خبر لينا نرما لعله شاید چه هغا یتذکرو هغا نصیحت حاصل کری او یا یخشا هغا ویریگی. قالا دوانو ویل دلتا کی بیا قالا راغی. ربنا ایز منگ ربا اننا بشک منگ نخافو منگ ویریگو ان چی یفرطا هغا پا زیاده اکری. علینا پا مونگ باندی او یا ان دا چی یا طغا هغا با سرکشی اکڑی. قالا او فرمایل دلتا اللہ تعالی فرمایی لا تخافا متا سدوان ویرے گئی. لا مطلب بینا اننی بیشکزو معکوما ستاسو ددوان سرائم. معا مطلب بی یعنی سرا او کما ستاسو ددوانو اسمعو زو اورم و ارا او زوینم فاتیاهو پس دوانا لارشای پا هغو پسی فقولا بیا دوانا وای اینا بشکمون رسولا رسولانیو رالی گلی شویو ربیکا ستاد رب فا ارسیل پس اولیگا معنا سرزمون بنی اسرائیل بنی اسرائیل ولا او ما تعذبهم تعذاب ورکوا هغیلا قد بشک جئناک راوری دا مونگستا طرفتا بی آیتین یوانخا من ربک ستا دا رب دا طرفنا والسلام او سلام دی علا من پها غباندی چی اتبعا اتباکوی الهدا دا هدایت انا بشک مونگ قد بشک اوحیا وحی شویده ایلینا طرف تزمون انا چی بشکا. العذاب عذاب ده علا من پهاغ چا باندی چی سوک پهاغو باندی چی سوک علا من پهاغو باندی چی سوک که ذبا دروغو گنی و تولا او مخ اگرزوی. قالا هغو اویل فمن بیا سوک ده ربکما رب ستاسو ددوانو یا موسی ای موسی قال اویل ربنا رب زمون الذي هغه دی چاچی اعطا ورکړی دی کل شیئ هر سیز ده خلقه صورت ته هغې ثم بیایی هدا ہدایت ورکړو. قال ویل فما پسو بالو حال القرونی د قومونو الاولا اولنو. قال هغه ویل علمها علم د هغې عند سره دی ربی زما د رب فی کتاب په یو کتاب کې. لا يضل نغلتيجي ربي زما رب ولا اونا ينسى داغنا هيريجي الذي هغچاچي جعلا جوڑ کړی دا لكم ستاسو د پاره الارض زمكا مهدا یو فرش وسلك او هغه جاری کړی لكم ستاسو د پاره فيها پدی کی سبلا لاری سبیل لاری توای او سبل لاری جمدا وانزل او هاغ نازل کری فی السماء دا آسمان ماء ابو فا اخرجنا بیا را اویستل مونگ بیهی سردهغی ازواجا دیر قسمنا من نبات دا بوتنا شتا مختلف کلو خوری ورعو او سروی انعامکم خپل ساروی دا ور او لفظ چې دی دلته کنه نو دا وایي رعیت ته چې څوک دا غو د لاندې وي او راعي وایي شپنکي ته د شپنکي د لاندې سوي ګړي بيزي وي کنه نو دا د هغوی رعیت وي د شپنکي رعیت سوي ګړي بيزي نو ور او سره وای انعامکم خپل ساروي ان فی ذلک ان بشک فی ذلک پدی کی لآیات البته نخې دي لأولنها دا أقل والو دا پارا. أصل كي نها لفظ چي دا منا كولو توائي. تيك شا؟ نو دا دلتا كي دا أقل دا پارا راغلي دي. زكا چي أقل چي دي نو دا بندا دا بدكارنا منا كوي. منها دا دينا خلقناكم پيدا كري ممتاسو وفيها أو پديكي نعيدكم. نعيدكم مونږ به واپس کړو تاسو و منها او د دېنا به نخرجكم مونږ را وباسو تاسو تارة اخرى په دویم ځل ولقد او البته بشکا اریناه وښودلی مونږ هغو ته آیاتنا نخې خپلې كلها ټولې فکذب نو هغو دروغ وګڼلې وابا او انکار یې وکړو. قال هغو وویل اجئتنا آیا راغلی تو زمونږ طرف ته
لتخرجنا ځکه چې ته وباسې مونږ
من ارضنا زمونږ د ځمکې نه بسحرکه سره د خپل جادو یا موسی ای موسی فلنأتینکم پس البته مونږ به ضرور راوړو ستا طرف ته. په دې لفظ کې ډېر زیات تاکید دی دا نون مشدد چې پکې راغی نو پس البته مونږ به ضرور راوړو ستا طرف ته بسحرین جادو مثلیهی په شان د دی فجعل پس مقرر کړه بیننا په منځ کې زمونږ و بینکا او په منځ کې خپل موعدا د وعدې وخت موعدا لفظ چې دی دا ظرفي مکان هم دی او ظرفي زمان هم دی یعنی دا د زمانې او د وخت د دواړو دپاره راځي. د ځای د پاره او د وخت د پاره لا نخلفه نه به مونږ خلاف کوو د هغې نه نحن مونږ ولا او ما انت تو مکانا یو ځای سوا هموار. قال ویل موعدکم د وعدې وخت یوم ورځ ده الزینتی د زینت یعنی جشن وان او دا چې یحشر راجم بشي الناس خلق دحا د ساخت په وخت کې فتولى نواپشو فرعون فجمع بیا هغه جمع کړل کیده خپل چالونه ثم بیا اتا راغی. قال ویل لهم هغیتا موسی علیه السلام ویلکم افسوس دی په تاسو باندې لا تفترو متاسو تړی علی الله په الله باندې کذبا دروغ فیس حیتکم گنی هغه به فنا کړي تاسو بعذاب سره د عذاب وقد او بشکه خوابه هغه نامراده شو من افترا من چاچی افترا دروغ وتړل فتنازعو نو هغوی په جنگ شول یعنی په خپلو کې په جنگ شول تنازعی شروع کړه امرهم پخپل معاملہ کی بینہم پخپلو کی و اسر رو او ہوئی پٹ پٹ اکڑا ان نجوا سرگوشی سرگوشی وائی چی پا غکی یو بل خبری کوی یو بل تا خبری کوی خلق قالو ہوئی اوے ان یقیناً هذانی دادوانا لساحرانی البتا جادوگرانی یریدانی ہوئی دوانا غاری ان چی یخرجاکم ہوئی دوانا اباسی تاسو من اردیکم ستاسو دزمکینا بسحرهما سرد اخبال جادو ويذهبا او هغي دوان بيوسي بطريقتكم ستاسو طريقه المثلى مثالي يعني بهتري فأجمعون جمع كري كيدهم چال اخبال يا تدبير اخبال ثم بيا اؤتو راشي صفا صف جور كري يعني پا قطار كي ادري جاي وقد او بشک افلحا کامیابی بیا مونده الیوم نن من هغچی استعلا غالب راغی قالو هغوی اویل یا موسی ای موسی اما یاخو ان داچی تلقیا تو غرزوا و اما او یا ان داچی نکونا شمون اولا اول من هغچی القا غرزوی قال اويل بل بلكي القو تاسو غرزوي فإذا نناسابا حبالهم رسي دهغوي وعصيهم أو لاتي دهغوي يخيلو خيال واچواليشو إليه طرفت دهغوي من سهرهم دهغوي دجادو پواجا أنها چبشك هغا تسعى هغا مندي وهي فأوجس نمحسوس اکڑا فی نفسه پخپل زڑکی خیفتن سویرا موسی علیہ السلام قلنا او فرمایل مون لا تخف مویریگا تو انکا بشکتو انتا همتبا الاعلا غالب رازی و القی او اغرزوا ما هغچی فی یمینکا ستا پا خیلاس کی دی ستا پا راستا لاس کی دی تلقف هغه به تیر کړي ما هغه چی صنعو جوړ کړي دي هغوی انما بشکا صنعو هغوی جوړ کړي دي کیدو چاله ساحر د یو جادوګر ولا او نشی یفلحو کامیابی مونده الساحر جادوګر حيث چرته هم چی اتا هغه راشي فالقیا پس غرزیدل السحرتو جادوګر سجدن وسجدا قالوا هغوی اویل آمنا ایمان راړو مونږ بی ربی پربانی هارون د هارون و موسی او موسی علیهم السلام قال اویل په بریکټ کې لیکي فرعون آمنتم ایمان راړو تاسو له په هغو باندې قبل د دین وړاندې ان چی آذنا زه اجازت درکړم لکم تاسو لا انه بشک هغه لکبیرکم البته مشر دې ستاسو الذي چاچی علمکم خودلې دې تاسو ته السحر جادو فلأقطعن پس البته زب ضرور پرې کړم ایدیکم لاسونه ستاسو و ارجلکم او خپې ستاسو من خلاف په مخالف سمت کې ولأصلبنکم او البته زب ضرور په سلی اخیجوم تاسو په صلیب باندې فی جزوع پتنو کی النخل د کجوری د ونی ولتعلمن او البته ضرور بتاسو ته معلومه شی اینا چی سو پمون کی اشد زیاد سخت عذابا په سزا ورکولو کی یا په عذاب ورکولو کی و ابقا او زیاد باقی پاتې کېدو والدی قالو هغوی اویل لن هیڅ کلنا اسکلبنا نؤثرک مونگ ترجیح درکو تالا علاما پهاغسو جاءنا چراغلی دی مونگ تا من البیناتی دخکار نخونا والذی او هاغزات چاچی فطرنا پیدا کریو مونگ فقضی پس تو فیصلو کرا ما دسو چی انتا تو قاد فیصل کولو علی قاضی لفهم دادین دی او هغی سر یا لگه دلیوی او غا فیصله کوی انما بشک تقضي تفیصلک ولیش هذه د دې الحیات الدنیا د دنیا د ژوند ان بشک مونږ آمنا ایمان راوړو مونږ بربنا په خپل رب باندې لیغفر ځکه چې هغه اوبخي لنا مونږ له خطایانا زمونږ ګناهونه یا زمونږ خطا وما او هاغ سو اکرهتنا چی مجبور کرو تامون علیه پا غیبانی من السحری دا جادو پا وجه والله او اللہ تعالی خیرون بهتر ده و ابقا او باقی پاتی که دو والده انه بشک هاغ من هاغ سو چی یعتی راشی ربه خپل رب طرفتا مجرمن مجرم یعنی گناهگار فَإِنَّ نُبَيْشَكَ لَهُ دَهَغُ دَپَارَ جَهَنَّمْ جَهَنَّمْ دَي
لَا يَمُوتُ نَبَهَ غَمْرِ
فِيهَا پَهَغِيكِ وَلَا أَوْ نَبَ يَحْيَا هَغَ جُوَنْدِيوِ وَمَنْ أَوْ سَوْكِ يَأْتِهِ رَاشِ هَغُ تَرَفْتَ مُؤْمِنًا مُؤْمِنْ قَدْ بِشَكَ عَمِلَا هَغُ عَمَلُكْرُ الصَّالِحَاتِ نَيكْ فَأُولَئِكَ نُهُمْ دَغَ خَلَقْ دِي لَهُمْ دَهَ غِيدَ پَارَ الدَّرَجَاتُ دَرْجِيدِ الْعُلَىٰ اُچَتِ جَنَّاتُ بَاغُنَ عَدْنٍ لَهَمَيشَا تَجْرِي بَهِيگِبَ مِن تَحْتِهَا دَهَ غِيدَ لَانْدِينَ الْأَنْهَارُ نَهْرُنَ خَالِدِينَ همَيشَ بَوِي فِيهَا پَهَغِيكِ وَذَالِكَ اَوْ دَ جزاء بدل دا من دا غوچی تزکا پاکی اختیار کری. الحمدللہ دا دے زی پوری زمون ننانای ترجمه دا او اس پہ انشاءاللہ مون دا دے آیتونو تفسیر کرو. ٹھیک شو تا سبراو باسای آیا نمبر 42 زمون ننانی آیتون دی دا آیا نمبر 42 نواخلا دا 76 پوری یعنی دا دوسلو اختم آیت نواخلا د شپږ او یایم آیت پوری یا د شپږ او یا آیت پوری اوس موږ تفسیر ګورو. اولنۍ حصه چې وه نو په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله عنهم له تسلي ورکړی کیږي، یعنی د دې صورت اولنۍ حصه چې وه نو په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله عنهم له تسلي ورکړی کیږي. او دویمه حصه چې ده نو په دې کې د موسی علیه السلام قصه ده، او د دې آیتونو په ذریعه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تسلی او تشفی ورکړی شو. په آیا نمبر 39 او 40 کې الله تعالی د خپل احساناتو ذکر کړی دی، د خپل احساناتو ذکر کړی دی موسی علیه السلام ته چې ما پتا باندې کوم کوم انعامات کړی دي. په اصل کې موسی علیه السلام دعا کړی وه، نو الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې اے موسی ستا دعا ما قبول کړه، او دای ورته هم وفرمایل چې اے موسی دا سوالنی ځل خو نه دی، مونږ خو ستا حفاظت کړی دی د هغه وخت نه چې د کله راشي ته پیدا شوی یې، ځکه چې په دې وخت کې الله تعالی موسی علیه السلام په فرعون پسې لیږو او هغه ویرېدو او هغه دعاګانې وکړې، نو الله تعالی هغه ټولې دعاګانې قبول کړې او وی فرمایل چې په تا باندې خو د مخکې راسي الله تعالی مهربانۍ کړې دي، او ته مطمئن اوسه مخکې هم الله تعالی ستا سره دی، او الله تعالی ستا هغه وخت هم مدد کړی وې، او الله تعالی ستا هغه وخت هم مدد کړی و چې تو لا د سو وې هم نه هیڅ هم نشو کولی. یو نوی بیبی چې وینه هغه څومره نازک وي، او هغه وخت هغه خپل ځان له هیڅ هم نشي کولی. چې په هغه وخت کې الله تعالی ستا حفاظت وکړو او ستا د مور هم خیال وکړو، د هغې زړه یې ونیوه، او څنګه یې ستا خور هلته در ورسوله ستا د پاره یې د شودو انتظام وکړو، او هغه هم د خپلې مور د شودو انتظام، د خپلې مور د پیو انتظام، او څنګه یې په تا باندې محبت واچوو چې هر بنده بیا ستا سره محبت کوو، او په دې طریقه الله تعالی ته وساتلې. او چې کله مونږ ګورو چې دا قسم آیتونه مونږ د غمونو مشکلاتو او پریشانو نه ازادوي، او دا داسې صورتونه دي چې په دې کې د زړونو لپاره تسلي ده، سو جنتر منتر پکې نشته. اکثر خلک د خپل را روان ژوند په باره کې پریشانه وي چې څه به کیږي، نو په دې آیتونو کې الله تعالی یادګیرنه کړې ده. الله تعالی څه کړې ده؟
یادګیرانا
چې کله تو هیڅ نوې یعنی موسی علیہ السلام ته فرمایي الله تعالی چې کله تو هیڅ هم نوې نو هغه وخت الله تعالی څنګه ستا خیال ساتلی و او تی محفوظ ساتلی وې ولی تو پریشان کېږي بیا چې هغه هغه وخت هر څه کولی شو نو ولی اوس نشي کولی نو موسی علیہ السلام ته تیر شوی ژوند را یاد کړی شو او هغه لا تسلی ورکړی شو چې تو مه وېرېږه الله تعالی هغه وخت هم ستا مدد کړی و او اوس به دې هم مدد کوي دا و خپلې طریقې دي د مدد د کولو او دا ټول د الله تعالی مخلوق دی دریاب هم د الله تعالی د حکم سره روانیږي او چې څنګه د موسی علیه السلام مور هغه په سمندر کې وغورځوه نو الله تعالی د هغو حفاظت شروع کړو حالانکه سمندر څومره غټې غټې کشتۍ ډوبوي او دا یو معمولی باسکټ تابوت روان دی او هغه باسکټ څنګه د الله په حکم سره دریاب د یو ځای نه بل ځای ته ورسوه چې هغه ستا هم دشمن دی او زما هم او د هغو د ویرې نه خو یې مور هغه په دې تابوت کې اچولی و او دلته الله تعالی دا خبره خلکو ته ښایي چې کله الله تعالی په حفاظت کولو باندې راشي نو هغه بیا د دشمن په غېږه کې هم د بنده حفاظت کوي سبحان الله حالانکه هغه په لکونو بچي ذبح کړي وو د دې موسی علیه السلام دپاره یعنی هغه موسی علیه السلام الله تعالی لوی کړو د هغو په غېږه کې سبحان الله نو د انسان دپاره ډېر غټ سبقونه دي په دې قصه کې او بیا یې د موسی علیه السلام مور له څنګه تسلي ورکړه ځکه چې د مور زړه ډېر زیات پریشانه وي په اولاد پسې که اولاد په هر عمر کې وي او د مور زړه له قرار ورکولو واله څوک دی هغه الله دی چې کله د یوې مور یقین او بروسه وي په الله تعالی باندې نو الله تعالی بیا هغه مور دغه شان نه پرېږدي دلته الله تعالی د موسی علیه السلام مور ته الهام وکړو او د هغو حفاظت یې وکړو هغه یې محفوظ وساتو او د هغو د مور زړه ته هم سکون او قرار میلاو شو او هغه رب چې هغه د موسی علیه السلام د مور زړه له قرار او سکون ورکولی شي نو هغه د نن ورځې د مور زړه له قرار او سکون نشي ورکولی هغه د بنده په زړونو باندې مرهم او پټۍ لګوي په دې کې خو بې انتها سبقونه دي او بیا مونږ یوه ډېره ښایسته دعا وویله چې کله ستاسو اولاد دعا وایي یا تاسو چاته سبق ښایئ یا سو لکچر ورکوئ یا تاسو په ګبراهټ کې یې چې زه به د خلکو په مخ کې څنګه خبره کوم چې کله په بنده کې کانفیډنس نه وي چې زه به څنګه کوم دا هر څو نو هغه وخت دا دعا د زړونه وغواړئ یا تاسو د دعوت کار کوئ تعلیم ورکوئ او که تاسو په خپله تعلیم اخلئ نو الله تعالی به ستاسو سینه کلاو کړي د هغې دپاره او اسانه به یې کړي تاسو ته لکه څنګه چې الله تعالی د موسی علیه السلام دپاره وکړل او دا غې نه پس الله تعالی هغه ته د یوې خبرې تاکید هم وکړو موسی علیه السلام وفرمایل چې ای الله مونږ به ستا ذکر ډېر کوو او په نننی سبق کې چې مونږ کوم آیتونه وایو نو الله تعالی په هغې کې تاکید کړی دی چې تاسو به زما ذکر نه هیروئ او یوه بله خبره دا ده چې کیدی شي چې تاسو دا واقعه وایئ او تاسو محسوسه کړئ دا خبره چې مونږ له خو دا ټوله قصه د مخکې نه راځي او دلچسپي مو ختمه شي نو ګورئ خبره د قصې نه ده چې په دې کې به داسې وشي او داسې به وشي نه خبره دا نه ده خبره دا ده چې تاسو خپل ځان په دغه شان حالاتو کې کیږدئ او بیا وګورئ چې تاسو څنګه محسوسوئ په تاسو باندې څه تیریږي مونږ سبق د دې دپاره نه ښیو چې تاسو ته قصه ووایو او په هغې باندې در له نمبرې درکړو بلکې زموږ مقصد دا دی چې مونږ د دې نه څه سبق زده کړو د موسی علیه السلام حالاتو ته وګورئ چې هغه په څنګه حالاتو کې دی د هغو حالات څو آسان نه دي ډېر ګران دي او ګورئ لکه ما چې درته ویلي وو چې دا داسې صورتونه دي چې دا آزادول واله دي په دې کې مشکلات پریشانۍ او دومره ډېر سټرس دی داسې سټرس چې بی بی مریم علیه السلام وی چې کاش چې زومره شوي وی او زو یوه تیره شوي قصه جوړه شوي وی د دې نه مخکې چې ما دا حالات لیدلی وی دا څومره غټ سټرس و په هغې باندې چې یو بوډا سړی دی او د کله راسې دعاګانې غواړي او داسې بوډاوالي ته ورسېدو چې هډوکي کمزوري شول سری تک سپین شو چمک وهي لیکن هغه بیا هم د الله تعالی نه دی نا امیده شوی بیا هم هغو خپل لاسونه الله تعالی ته اوچت کړي دي او دعاګانې غواړي او امید یې دی په زړه کې د دې مطلب دی چې هغه به دا دعا مخکې څومره ځله غوښتي وي، لیکن چې کوم وخت الله تعالی د خپلو رحمتونو دروازې کلاو کړي نو هغه وخت بیا هغه کار وشي. تاسو سوره کهف وګورئ، پاغی کې خدا عام خلکو قصې دي، نبیان هم نه دي. د هغوی په ژوند کې څومره سټرس دی، د اصحاب کهف په ژوند کې څومره سټرس دی. د موسی علیه السلام په قصه کې چې کوم درې واقعات دي په سوره کهف کې، پاغی کې څومره غټ پرشر او سټرس دی. یو هغه خلک دي چې هغوی داسې بخیلان دي چې چا پوښتنه هم نه کوي. هغوی به د بچو خزانه لوټ کړي، واړو واړو یتیمان بچی دي. دویم هغه کس و چې د هغو زوی ووجلی شو، په هغو به څومره غټه صدمه تېره شوې وي. یو هغه کس دی چې هغه غریب او مسکین دی او د هغو کشتۍ سوری شوه. تاسو وګورئ که نه، زمونږ دا خیال وي چې ټول غمونه زمونږ په ژوند کې دي، په مونږ باندې ډېر غمونه دي. دغه شان د جهنم په باره کې هم راځي چې هر کس به وایي چې زمونږ نه زیات عذاب په بل چا باندې نشته، او د چا چې د ټولو نه کم عذاب وي نو د هغو به هم دا خیال وي چې د ټولو نه زیات عذاب په ما باندې دی. او دا سټرس صرف نن ورځې نه دی، دا په هره زمانه کې وو او خلک د پریشانۍ نه په هره زمانه کې تیر شوی دی. ګران ګران حالات په خلکو باندې راغلي دي او د ډېر غم نه ټول خلک تیر شوي دي. او چې کله په بنده باندې غم او تکلیف وي نو بیا یوه شپه هم نه تیریږي، ډېره ګرانه وي. او که تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند ته وګورئ، که هغه مکی دور وو، دا شان که تاسو د موسی علیه السلام ژوند ته وګورئ، سوچ کوئ. موسی علیه السلام یو شاهزاده وو، ظاهره ده بی بی آسیا هغه اډاپ کړی وو. هغه شاهزاده یو داسې ځای ته ورسېدو چې نه د هغو د سر د پاسه چت وو، نه ورسره د خوراک څښاک دپاره څه وو، او نه ورسره د اغوستو دپاره څه وو، نه ورسره جاب وو، نه ورسره خپل بنده وو. د یوې ونې د لاندې ناست وو. هغو ته دا پته هم نشته چې کوم خوا به ځم او کوم ځای ته به رسېږم. الله اکبر! الله تعالی ورته هغه وخت هم را یاد کړو چې ګوره، مونږ هغه وخت هم تاله نجات تر کړی وو، خلاصې مو در کړی وو، چې کله ستا د لاسه یو کس قتل شوی وو هغه وخت ورته هم الله سبحانه وتعالی را یاد کړو. او د هغې نه پسې لس کاله بیزی وسرولې، دا هم سو آسان کار نه وو. چرته د یو محل شهزاده او چرته ګړی سرول، ګډبه جوړېدل، او هغه هم د دوو او درې ورځو خبره خو نه وه. انسان سوچ کوي که نه چې زما اوس دا فیوچر شو. او بیا انسان خپل عیش او آرام ژوند را یادوي او جاړي چې هی مونږ خو داسې وو او اوس په مونږ باندې داسې حالات راغلل. زه خو به د خپلې مور کره داسې وم، دا په ما باندې څنګه څنګه سختي راغلې، دا زه په څنګه حالاتو کې اونختم. نو دا آیتونه چې دي تاسو د دې د محسوسولو کوشش کوئ، هسې مه وایئ ګنې دا آیتونه مونږ په لس منټه کې خلاصولی شو او تاسو به ښه د آرام سره فارغه شئ بیا. نو په خوله خو دا آیتونه ویل ډېر آسان دي او د دې پیغام ډېر زورور دی. په دې آیتونو کې د هغه صحابه دپاره تسلي ده چې کله هغوی په مکه کې میچن شوي وو د ظلم د لاسه. هغوی به شپه او ورځ د مشرکین مکه خبرې او پیغورونه اورېدل او جسماني ظلمونه یې داسې برداشت کول چې د هغې په وجه د هغې ژوند ختم شوی وو. او هغه دا آیتونه وو چې د هغې دپاره یې د مرهم کار کوو. نو بیا څو خبره ده چې د هغې دپاره مرهم وو، نو زموږ دپاره ولې نه دی مرهم؟ او بیا دا مونږ له ولې تسلي نه راکوي؟ او دا هغوی زړونو له تشفي ورکړه، نو دا مونږ له ولې نه راکوي؟ نو داسې مه وایئ لکه چې تاسو معلومات را یو ځای کوئ چې ماته پته ده چې تاسو ته ټوله، او ماته پته ده چې تاسو ته د ټولې قصې پته ده او معلومه ده درته. که تاسو د بل بنده په حالاتو کې خپل ځان واچوئ او وګورئ، نو تاسو به دا خبره محسوس کړئ چې نه، زه خو ډېره ښه یم، زما سره خو هېڅ داسې څه نشته. بیا به مو الحمدلله وزي د زړونه، ځکه چې زما نه مخکې چې کوم بهترین خلک وو هغوی زما نه زیات ښه وو، د هغوی سره داسې شوي وو. زه څه شی یم؟ نو خپل ذهن کلاو کړئ او په هغه حالاتو کې خپل ځان واچوئ او بیا آیتونه وایئ. نو ځکه زما ستاسو توجه په کار وي، ستاسو د فوکس ضرورت دی، ماته د کانسنټریشن، د کانسنټریشن مې په کار دی. نو اوس دا خبره د چا په منځ کې چلیږي؟ اوس تاسو هغه وخت را یاد کړئ د کله راسي چې موسی علیه السلام په وادي توا کې وو، او د الله تعالی سره خبرې کولې او الله تعالی هغوله نبوت ورکړو هغوله تسلی ورکړه او بیا یې وفرمایل آیا نمبر 42 اذهب انت واخوك لارشه او ستا ورور هم بی آیاتی سره زما د آیتونو ولا تنیا فی ذکری او ما تاسو دوانه سستی کوی زما په ذکر کې هغو پخپله هم ویلیو چې یا الله زما رور لهم زما سره نبوت ورکړي او مونږ دوانه بستا ډیر زیات ذکر کوو نو الله تعالی وفرمایل چې زما په ذکر کې سستی مه کوی ولی ذکر خبره ولی راغله ځکه چې هر داعی چې هغه د الله تعالی د دین دعوت ورکول والوي هغه کامیابېدی نه شي کچرې هغه په ذکر کې سستی وکړي د الله تعالی ذکر څه دی د الله تعالی ذکر صرف تسبیحات کول نه دي دا هم د الله ذکر دی لیکن مونځ کول هم د الله ذکر دی او دا ډېره بهترین طریقه ده د ذکر کولو او داغو د یادولو په مونځ کې رکوع دی سجدې دی تشهد دی نو دا د الله تعالی د یاد طریقه ده ځکه چې هغه وخت انسان ځان لشي نه به سره څوک خبرې کوي او هغه وخت انسان د الله سره خبرې کوي او هغه یادوي دغه شان قرآن هم دی د الله تعالی د یادولو په هغې کې هم الله تعالی ستاسو سره خبرې کوي دغه شان اذکار یعنی د تسبیحات هم د الله تعالی د یادولو یوه طریقه ده چې بنده په ژبه باندې تسبیحات کوي نو دا هم الله تعالی یادول دي او په زړه کې چې کله تاسو د الله تعالی سره خبرې کوئ نو دا هم د الله تعالی یاد دی او چې کله انسان دعاګانې کوي نو دا هم د الله تعالی یادول دي دغه شان په ناسته ولاړه اودو کېدل پاسېدل په دغه وختونو کې مسنون دعاګانې غوښتل دا هم الله تعالی یادول دي او تاسو ته پته ده چې بنده په ډډه اوړي نو د هغې هم دعا ده او هغه دعا څه ده لا اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار دا په خوب کې په سایډ باندې دا اورېدو دعا ده سبحان الله د پاسېدو دعا ده د خوراک د شروع کولو او د هغې نفس دعا ده بهر ته د وتو هم دعا ده باتروم ته د تلو او د راوتلو هم دعا ده او هغه د غفرانک چې یا الله د لږ ساعت دپاره په داسې ځای کې وم چې هلته مې ستا ذکر ونه کړو ستا د یاد نه کړ شم په هغې باندې مې معاف کړې دغه شان د اودو کېدو او پاسېدو هم دعا ده په ګاډي کې یا په اس باندې د سورلۍ کولو هم دعا ده د کور نه د وتو او راوتو دعاګانې دي د نوي کار د شروع کولو دعا ده د مشکلاتو په وخت کې هم دعا ده په خوشحالۍ باندې هم سجده شکر ده او په هغې کې هم د الله ذکر دی په هر ځای کې دعاګانې دي چې د بنده د الله تعالی سره تعلق وي کنکشن وي او دا د الله تعالی یادول چې دي نو دا بنده له ډېر غټ طاقت ورکوي دا انسان چلوي یاد وساتئ دا خبره چې تاسو ډېر د جوش او خروش سره د تعلیم کار شروع کړئ او بیا رورو په هغې کې سستی راشي او د هغې وجه دا وي چې بنده یې د الله د یاد سره نه کوي چې کله بنده الله تعالی یادوي نو تاسو به وګورئ چې تاسو به روان اوسئ سپیډ به مو نه کمیږي دغه شان چې کله هم تاسو د دعوت کار کوئ چې کله هم تاسو په یو بوت باندې ولاړ یئ نو الله تعالی یادوئ د هغو ذکر کوئ چې کله الله تعالی خپل نبی موسی علیه السلام ته داسې وفرمایل چې ته به د الله ذکر نه پرېږدې د الله د یاد د الله یاد به نه پرېږدې بعضې وخت بنده د دعوا کار کوي نو د هغو دا خیال وي چې زه خو راوتلی یم د ذکر څه ضرورت دی ماته بیا په مونځ کې کمی راشي په قرآن ویلو کې کمی راشي اوس ما دا کار شروع کړو نو د تلاوت کولو راسره وخت نشته د مونځ او ذکر نه د الله ذکر په کار دی چې د بنده سره هر وخت وي ځکه چې تر څو پورې بنده الله تعالی یادوي نو الله سبحانه وتعالی دا غو سره وي نو دا ذکر زړه د غم نه او پریشانۍ نه لري کوي دا په زړه کې سکون پیدا کوي زړه له اطمینان ورکوي زړه مطمئن شي نو د دې سره ډېرې فائدې پیدا کیږي دا شیطان لري کوي په جنت کې محلونه جوړیږي او ځکه خو به انسان د قیامت په ورځ ډېر سخت پیمانه وي د ذکر په وجه به خلکو ډېر غټ غټ مقامات حاصل کړي وي او ذکر کول ډیر آسان کار هم دی. چې ما ولې ذکر نه کوو، ما ولې الله نه یادو، دا خو ډیر آسان کار دی. کچرې تاسو د مونځ د پاره نشئ ودرېدی، نو په ناسته باندې تاسو قرآن ووایئ، او په ناسته باندې تاسو تسبیحات وکړئ، او په دې کې خو د اعضا د ړقولو هم بنده ته ضرورت نه وي، نه پکې منډه وهل وي، بلکې په ناسته ناسته تاسو کولی شئ جبړه کولی شئ. او بیا هم د انسان دپاره دا ډیر ګران کار جوړ شي، نو بنده به ډیر زیات ستومانه وي په هغه ورځ چې کاش چې ما ذکر کړی وی. دا ژبه خو په خبرو کولو باندې نه ستړی کېږي، ټوله ورځ خلک لګیا وي خبرې کوي، او ټوله ورځ لګیا وي او خبرې کوي، لیکن په ذکر کولو باندې ستړی کېږي. الله اکبر، انسان به وایي چې کاش چې ما ذکر کړی وی، نو اوچتې درجې به مې حاصلې کړې وی، نو اوچتې درجې به مې حاصلې کړې وی. او چې بنده اذکار کوي، نو هغه د عرش پورې ورسي، د عرش نه چاپېره چورلي، او فرشتې د انسان دپاره په جنت کې محل جوړوي. او چې انسان ذکر پرېږدي، نو هغوی کنسټرکشن بند کړي. الله اکبر، وړو ته دا خبرې کوي چې ستاسو دپاره کنسټرکشن کېږي، ستاسو دپاره محلونه جوړېږي، تاسو ټول مسنون اذکار کولی شئ، لکه سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، درود شریف وای، استغفار وکړئ، لا اله الا الله وحده لا شريك له. دومره ډیری مسنون دعاګانې دي چې هغه تاسو ویلی شئ. دغه شان د سحر ماښام اذکار دي، لیکن مونږ خبرې ډیری او ذکر کم کوو. نو الله سبحانه وتعالى وفرمایل چې زما ذکر مه هیروئ. داسې نه ده چې تبلیغ کوی او ذکر کول بند کړئ، چې مونږ ته اوس د ذکر کولو ضرورت نشته، نو ورسره ورسره ذکر هم کوی. او دا یې نه دي فرمایلي چې ذکر کوی، بلکې فرمایلي شوي دي چې په ذکر کې سستی مه کوئ، یعنی کم ذکر مه کوئ. داسې نه ده چې څومره مو مخکې کوو او اوسې کم کړئ، چې زه خو د دعوت کار کوم. اذهبا الى فرعون انه طغى. دوانا لارشای فرعون طرفتا، یعنی موسی او هارون علیهم السلام، دوانا لارشای غو طرفتا، زکه چې غسر کشی کړی دا هدونه کراس کړی دی. اوله هم ویلی شوی او اوس دوباره یادګیره نو شو. اوله راغی اذهب الى فرعون انه طغى، په آیا نمبر 24 کې داسې راغلی وو، ځکه چې یو مقصد وي نو په هغې باندې زور ورکړی کېږي، چې ګوره ستا دا مقصد دی، چېرته د ذهن نه دي دا ونوځي. هغه د الله تعالی نه انکار کړی وو، او ځان ته به وي چې زو یم رب الاعلا، د الله سره به هم سرکشي کوله، دومره به هغو ظلمونه کول، او د دې نه غټ ظالم بل څوک کېدی شي چې څوک واړو زبه کوي. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. نو تاسو دوانه هغه ته نرمه خبره وکړئ، حالانکه هغه جابر بادشاه وو. په دې خبره بنده حیرانیږي چې د فرعون سره نرمی کول، هغه خود دې قابل نه وو. نو دا ورته په دې باندې ویلی شو، ځکه چې څوک متکبر خلک وي، نو هغوی خود شروع نه انکار کوي، او کو په سخته لهجه کې وسره خبره وشي، نو د دې خبرې امکان دی چې هغه بیا خبره وانه وري، او الټه به هغه بیا نقصان رسولو ته تیار شي. نو لین یعنی نرمه خبره همیشه اثر کوي، د هغې د اثر کولو چانس سیبا وي، زیات وي. او سخته خبره بعضې وخت په بنده کې غیرت راولي، انا پکې راشي. نو په دې وجه کله کله مونږ خلکو ته تبلیغ کوو، خلک دین طرف ته راولو، یا خپلو بچو ته که مونږ سو ویل غواړو یا ښودل غواړو، نو د خپلې لهجې نه سختي لرې کول پکار دي، ځکه چې بنده فرسټریټ شي چې دا بنده دا کار ولې نه کوي. مونږ اکثر سختي کوو، او بیا په جذباتو کې راشو، او د کوم مقصد دپاره چې دعوت ورکوو هغه رانه لاړ شي، ګډوډ شي. دغه شان چې کله د بچو سره په وړوکوالي سختي وشي د مونځ په باره کې، نو هغوی ته بیا یاد وي چې مونږ به مور او پلار وهلو او ټکولو، او په قرآن به راته هم غوسه کېدل، نو هغوی بیا د دین نه بدزه نه شي، ځکه چې هغوی بیا دین د سختۍ سره یو ځای کوي، د هغې سره یې اسوسیټ کوي، د دین سره ورته سختي را یادېږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په چا کې الله تعالی نرمي اچولی وي، نو هغوله یو غټ خیر ورکړی وي. کوم کار چې د نرمۍ سره کېږي، نو هغه د سختۍ سره نه شي کېدی. او زمونږ رول ماډل زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. هغه زمونږ لپاره بهترین نمونه ده او دا غو په مزاج کې ډیره نرمی و. هغوی به په کلونو کلونو تبلیغ کوو، لیکن چرته هم سختی نه ده کړی چې کله تاسو خپل خاوند ته یا خپلو بچو ته یا هر چا ته که تاسو تبلیغ کوئ نو د نرمۍ سره خبره کوئ. هغوی که هر څنګه وي نو د فرعون په شان خو نشي کېدی چې الله تعالی موسی علیه السلام ته د نرمۍ حکم ورکړو چې د فرعون سره په نرمه لهجه باندې خبرې کوه، نو بیا موږ له څنګه خبره پکار ده؟ او زه که ډېره هم نیکه یم نو د موسی علیه السلام په شان خو نه یم. لین ډېر نرم ته وایي، سلک یعنی ریخم ورته وایي. ریخم څنګه نرم وي؟ که تاسو چا ته په کوزه سترګه ګورئ چې دا بنده څومره حقیر دی، دی خو په ګانو او ډمامو کې نښتی دی، دی داسې دی، دا دی داسې دی، نو په بنده کې دا لویي راشي چې زه خو د دونه بهتر یم. که د داسې رویې سره څوک دعوت ورکوي نو د هغې اثر بیا ختم شي. چې کله تاسو د یو عام مسلمان په شان چا ته پیغام رسوئ چې زه سویم، چې کله تاسو کوشش کوئ چې یا الله ما له هم هدایت راکړی او همدردي وي ستاسو په زړه کې د بل لپاره. په سوره آل عمران کې راغلی دی چې دا د الله تعالی رحم دی چې ته نرم یې په دې باندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی شوي دي چې ای نبی، که چېرې ته په دې باندې سخت وې نو دوی به ستانه تښتېدلی وو. اکرمه رضی الله عنه د ابو جهل زوی و، او چې کله هغه اسلام قبول کړو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضی الله عنهم ته فرمایلی وو چې کله اکرمه رضی الله عنه راشي نو تاسو د هغو په مخ کې د هغو پلار ته ابو جهل مه وایئ، ځکه چې د هغو نوم خو ابوالحکم و، د حکمت پلار، ډېر عقل او پوهه و په هر څه کې. لیکن ګورئ هغه تر نن ورځې پورې په ابو جهل باندې مشهور دی، چاته د هغو زړه به خفه شي. نو ځکه داسې مه وایئ، او موږ د خلکو سره څنګه څنګه خبرې کوو؟ چاته موږ دا سوچ کړی دی چې د دې سره د چا زړه خفه کېدی شي؟ ګورئ نصیحت همیشه تریخ وي. که چېرې تاسو په ښه لهجه او ښه انداز کې وکړئ نصیحت، نو شاید چې هغه سو اثر وکړي، ځکه چې هغه آلرډي دومره تریخ وي چې د چا نه وي خوښ چې ته به ماته سوخیې. دغشان که تاسو چا مشر کس ته خبره وکړئ نو هغوی به وایي چې د پرون ورځې چوکرې به نن ماته عقل ښیي. او دغشان که موسی علیه السلام فرعون ته خبره وکړي نو هغه به وایي چې دی خو زما کره لوی شوی دی، چې ته خو پرون پیدا شوی وې او لوی شوی یې، نو ته به ماته عقل ښیې، ځکه د ډېرې نرمۍ نه د کار د اخیستو ضرورت وي. چې کله انسان په غوسه یا قهر باندې خبره کوي نو بیا د هغو ذهن صحیح کار هم نه کوي، خبره هم هغه صحیح نشي کولی، او که صحیح الفاظ استعمال نشي نو خبره ترخه شي. لکه چې تاسو چا ته ووایئ چې پاسه کار کوه، او که تاسو داسې ووایئ چې که تاسو دا کار وکړئ نو څومره به ښه وي، نو په نرمۍ کې ډېر خیر دی. او کوشش کوئ چې د هغو په څو کې دلچسپي وي نو د هغې خبرې سره شروع وکړئ، بیا ورته خپله خبره وکړئ. ځینې خلک پاخو مانځګزار وي نو هغوی بیا د مسجد ټیکهداران جوړ شي، بیا خلک مسجد ته د تلو نه ویرېږي چې فلانی انکل به اوس ماته داسې وایي. دغه شان ښځې هم وي چې د چا سهولیه ویني نو په هغوی ورپسې شي، او یا که واړو په مسجد کې منډې تړړې وهي نو هغوی ته چغې وهل شروع کړي. دا څنګه خبرې دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو به چرته هم د خلکو په مخ کې چا ته څه نه وي. که چا به څه غلط کار کړی و نو هغو به وي چې په خلکو باندې څو شول چې داسې کوي، چا ته به یې داسې نه وي چې تو داسې او داسې کوې او تو هلته څه کوې او ستا بل څه کار نشته. د ځکه چې د داسې خبرو سره خلک تختي. تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت وایئ او وګورئ چې هغه چرته داسې څوک پوینټ اوټ کړی دي. موږ ماشومان هم بې عزته کوو د خلکو په مخ کې، او موږ هغې ته خبرې کوو په روډ طریقې سره. ځینې خلک خو د مشرانو سره هم دغه شان معامله کوي، او بیا زموږ دا خیال وي چې موږ څومره زبردست مسلمانان یو. الله تعالی وفرمایل چې نرمه خبره کوئ، لعله یتذکر او یخشا، شاید چې هغوی نصیحت قبول کړي یا وویریږي. که نرمه خبره وشي نو بیا د نصیحت ته قبلولو چانس شته چې هغوی وویریږي د الله نه او خپل حرکتونه پرېږدي، او که بنده سخت خبر شروع کی نو بیا خو سوک داغو خبر ناوری. سمرا خلق مونگ دا زان لری کوو دا خپلو رویو پا وجه. سمرا خلق مونگ حقیر او زلیل کرو، خکتای کرو، سپک سپوری خبری وطاو کرو او هغوی او تختی. نو داسی چرت هم مکوی که تاسو مسلمانانو لا دعوت ورکوی او که غیر مسلمانانو لا دعوت ورکوی. همیشه اولا گوری چې زه د دعوت کار کوم او زما په زړه کې څه دي. که د هغوی لپاره مې په زړه کې نفرت وي او ښکته راته ښکاري بېزاري وي، که غیر مسلمانانو له هم دعوت ورکوئ، نو اوله د خپل زړه جایزه اخلئ چې زما په زړه کې د دو دپاره محبت دی، خیرخواهي ده، د دو خیال ساتم. او که چېرې ستاسو په زړه کې نفرت وغیره وي، په هغه لهجه کې به بیا ښکاره شي. که بیا بنده ټوله ورځ د دعوا دپاره ودرېږي نو هېڅ به هم ونه شي. لیکن کو په بنده کې کیر وي، شفقت وي، نو ستاسو ماتې ګوړې خبرې به هم بیا اثر وکړي. که ستاسو په زړه کې د هغې دپاره همدردي وي، محبت وي، شفقت وي، خیال وي، د هغو دپاره خیرخواهي وي، نو اوله د خپل ځان د صحیح کولو ضرورت دی موږ ټولو ته. بیا به هله د هغې فایده وي او نتیجه به صحیح راوځي. نو چا ته په کوزه سترګه باندې مه ګورئ، په هغو پورې مذاق مه کوئ، بې عزته کول مه کوئ، ځکه چې کله داسې جذبات راشي په زړه کې نو دا د تکبر او لویۍ نښه وي. بیا که تاسو ډېر هم اوږدو اوږدو تقریرونه وکړئ نو د هغې به څه فایده نه وي.